له ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملمه په دی خبرونه کار کلی کوم خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانای ما په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده په دی خبرونه کې بل میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو نو هیله د چې تر پای را سره وسې اوس هم ورزو میرمن ملال لالته میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستي
او هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم
ډیر مننه میرمن ملال فایل به وکړو پښتنو باندې ګرچی دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په فایل کې یو څه د خپل ځان پاړه وريدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي
زه کندهار کې زیږیدلې بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید که زرغونه انالیست ما تستو ویلی چی ما حال تا تر پای پر درست ویلید لفت دا مرغه هلوار زکری می نیدی کریزی چی لفت مکتب که ما خوما فرهنگی فعالیت دلو دی کنده دلی افغان و رسپانی سر چنات پا اغا شهر که پیشن دلسوی سیرا و ما نو کلی چیز اغه څخه فارغ سپلم د دولسم څخه فارغ سپلم کابل ته راغلم نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم یو فرهنګي اغه ولرم اجتماعي فعالیت ولرم نو ما غوښتل چې زه نطاقه سم ډېر علاقه مې درلودله د نطاقې سره شپږ میاشتې کورس ته ولاړم کورس پر دو تلویزیون کې وو نو هغه کې هغه وخت د بعد مرغه چاچی قنداری پښتو ویل او ډیر چانس نه درلودی نو ما هم چې لهجه مې چور قنداری وه قندهار کې پیدا شوی وم هلته لوی شوی وم هلته مې سبق ویلی وو نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نو چکاله نومونه اعلان سوله نو بیا ما یعنی دا زما یو خپل یو هغه یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم د اطلاعاتو کلتور وزارت ته د شمرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې وو د وزیر هغه زه پېژندلم زه یې وزیر ته ور وستلم په هماغه ګړی یې ور وستلم هغه وخت دا وزیر ته تک وزیرانو ته تک وو ډیر سخت شرایط نه درلودله نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله زه امیر وپېژنده هغه ما وویل ته څه غواړې ما زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې نو دی هغه ویله ولته غواړي چې را لوی کې رسمي کار وکړي وزیر ما څخه پوښتنه وکړله ما له وویل نه غواړم ویلته هېواد کې کار ته کوي زه به تا ته را لوی کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې ویلته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بېرته مې راوړه وزیر ته هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغله چ هغه لاسلیک بیرته ما ته راوړه مال شدی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستی چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سرویلم صاحب عبدالمجید سرویلم نو زرا دوی ته ولاړم بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف ناظمي سره لطیف ناظمي د راډیو رئیس و له هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي په خپلو دایرو کې در سره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس اداري ته ورغله بیا زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ما ته راکړه زه دا اوس اوسم وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپل وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مدراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه و انسان کې چې کوم هغه موجود دی کوم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څه نه څه اغلوری ته یو اغلری یعنی ما یلی اغلوری ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شیر و شعری سره می درلوده د کسی لیکنی سره می درلوده د خطاطی سره می درلوده د انځورګری سره می درلوده یعنی کزه هر وخت فکر کوم کزه چیر شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستلی وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تولوی افغان ورځپاڼې یې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو ده چې دا هغه د اخبارې داسې راغه کوي ما ږغ باندې وکړي حیات الله نومېږي ما لور ور زه یو هغه در کوم د تلی افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کوم هغه ول ښه دی هغه ته مې ورکوي یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دې هغه په تلی افغان کې هغه سوي و چاپ سوي و که څه هم چې یو څه لاسپیک پکښې کېوالی و طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما پروسته نام ورکړی په خپل نوم یې نوم ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس مکندهار کې دی خدای دې مل سي، هغه دا اوږده داستانونه چې و مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا په لوی افغان ته ژباړنه بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچنی وم، زما نور خوندي وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي. ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته. نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښا ده، هغه تر ما یو کال مشره و، ما هغې ته ښکاره کوي مالدار دي، ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دې چاپ شو، هغه ویل دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي، بیا دواړو موږ په فګاله شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې په روسشکالي یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن. نو هغه هم را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو، خو بیا وروسته هغه ورور پریشه وله. او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سوله وفات سوله، او زه یوازې پاتې سولم. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال، په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینهوال و، د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي، هغه یو هغه سړی و، په ځواني کې ماموریت کړی و، خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسین کې و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه، دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله. خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دیني علم یې هم زیات درلودی او دا اصلي علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه، او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل څخه انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی، چې ما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، داسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله، ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه، چې زما پلار به پکې کښېنستي، د هغه سره په تمبلي کې کښېنستلم، مثلا چې جمعه به و، ده به کتاب مطالعه کوه. زه متشوکېدلم، ما مې یو کتاب راخستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي، یا د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده. ډیره مهمه ده. ولی کوچنیان چې دی هغه د مور او پلار تقلید کوي، مطالعه ډیره ضروری ده د نوې نسل لپاره. د ځوانانو
بیرته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. احساس دی بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عطیفه ده احساس دی. او یو حدیثه ده ما پا نظر بندی، یو چه ستا ده ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا ده ننه یاد بندی، یا تو وینه نو اغا پتا بنی تاثیر کهی استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او تیزی ژوند
ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو. دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه کې بندې، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو د پاره، د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح. یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریک کوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام شو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي. هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. ما دغه موضوع ته یعنی یو افته کیږي ما پام ورته اوشتی دی خو هغه نه شیر کیږي خو زه به لیکم اوم نه زما پام ورته واوري ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړومي را اړومي تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څنګه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه سوي او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند تشینو، دوی لخپل شعر او شاعرین لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړې جوړې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلې دي، د دې راس په څه کې ده؟
شعر یو داسې اغلری دا د کور مسولیت دی، دا ډېر درون مسولیت دی. دا یوازې چې مثلا د یو فقر زه دا اوس تر شپې تېرې ما زه د کور کار کوم، په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه قرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویلی دي. یعنې دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه د پسې ونه ګرځم هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی راسي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اوري به شعر به اوري، که ته وخت نه لرې چې ویلي کې ته به شعر اوري. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي. بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړی، یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی، او یو شاید ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي او به چرشي څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونه وروستي شیبي دي، کدا شوریدون کی و غواړي پدی پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس؟ زه
دا تقریبا لس کال خپل پرسته وایي ولسم کال دی په بستانیه کې شون کوم ویلسکی، او رسمي اغنل رما اخري زما اخري ماموریت شو د پېښور هغه کې وو د افغانستان په کنسولګری کې فرنګي اته شو، ما هغه مې ورسته ماموریت وو چې په توګه سره دوه سره د لسم کې روسي د کال روسي شي وو پوری نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کړی. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم، او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي، بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی او که نور څه لیکل مې کړی دی.
ډېره زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کې مرسته راکړې.
هیله کوم خدای دې وکړي چې ستاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په زړه باندې.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شیبو پورې را سره وې، تر بل خبرونه مو الله مل شه.
دیر می دمینی لیون دی در بدل گردی اور پسر گردی مد قضا، دیر می دمینی لیون دی در بدل گردی اور پسر گردی مد قضا، اور پسر گردی مد قضا.
وما ورز دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار یم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی و مې ورستمو را بول. نن خبرې کې چې ټول پاکستان د وی امریکایي مرمنې سره څنګه په جنجال اوخته دي. د چټ جی پی ټی او چینایي ډیپ سیک ترمنس د سیالۍ لنوي پایله هم خبرې کې خو تر هر څه لمړی د ونی د پیښو مهم ټکی. هیواد کې د نوي اقتصادي بحران د پایل څرکونه 50 موسساتو افغانستان کې دروازې وتړلې. طالبان د ډالرو د مهار لپاره سر بداله دي.
خلکو بیچارهانو ډالر د کم اکړل چې پاغه باندې وی راکړه ورکړو کی نو مهمه ده چې خلکو پر ځای په فشار صرافانو باندې سار دي چې ترسو د احتکار مخاوني ول شي.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی. دا شعر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي.
ل نیوکو ورسته د عباس تنگزیه او دوا نور ملایانو غیابت د ستنځي کورنۍ وای نو موړې مریض ده. طالب سرچینی وای هواد نه وتله. مولا عبدالقادر خانی ته او مولا عزیز شجاع حمله نیوکو ورسته نادره کړي.
نو د کټمن د پاکستان لازمې ځکه چې ده تحصیل کړنه د هندستان دی او د هندستان اړیکې نږدې شوی د افغانستان سره او پاغه کې د بالکل تاثیرات شته دی. نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقیقي او خکې دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي بدنامي او په رقم دی افغانستان نه لري کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي.
هغه علما چې خپل نظر بیانوي حکومت پاکله حکومت باندې یو کوي دا د وی حق ده. حکومت ته فقاد چې هغه خبره واوري ځکه چې کاچیرته حق خلقونه خپل علما نه د حق وختل شي به ټولنه استبداد خواته زی او استبداد ډیر خطرناک خطر د استبداد ډیر خطرناک پایلې لري چې غنا ده حکومت په خیر ده او ټولنه په خیر.
او افغانون جنو ته د پاکستان په تحصیلي بورسیو ګرم بحثونه طالب فعالانو دا ځان ته شرم او په غیرت داغ بلله. حکومت وایي موږ پاکستان ته اجازه نه ورکړي چې افغان جنو ته بورسی ورکړي.
خپل په هیواد کې ورته د زده کړې کار موقع نه ورکوي او پردي هیوادونو ته د تګ لپاره ملامتوي. هغه نجونې چې نن د زده کړې لپاره پردي هیواد پاکستان ته د تګ لپاره مجبورې شوي دي د اوسني حاکم نظام له خوا څخه ملامت ګڼل کیږي. دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي. د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې په یو اسلامي هیواد کې د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي.
اوس چې دا خویندې التزی دا د طالب د پاره د دوی د ملایانو د پاره ملا هیبت خان د پاره ننګ دا پیغور دا شرم ده چې تا خپل خویندې پری خو دې تر څو دې بل هیواد ته لاړ شي د بل چا غیږ ته لاړ شي او بل څوک یې وروزي ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونیسي او د خپل کور او کورنۍ او هیواد په خیر تربیه نه کوي. که د دشمن غیږ ته ورکه هغه هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته ولستا هیواد ته درد سر جوړېدلی شي.
په طالبانو د ټرمپ لخوا د ډالرو د نغدو کڅوړو د بندخ له غنګوسو سره همحاله په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه وند اندېښنې زیاتې شوې دي او یوازې تیرونه افغانستان کې لوی خوا د افغاني او بیر الودلی او بل خوا د طالبانو اقتصاد وزارت د 50 مرستندوی موسسو د بندېدو خبر ورکړی دی. طالبان د ټرمپ لوري پر 2 ډالري مرستو د بندول لګوا خروسته درې ځله مجبور شول چې 15 میلیونه 38 میلیونه او 25 میلیونه ډالر لیلام کړي تر څو په ناڅاپي ډول اتیا افغانۍ ته د یو ډالر خطلې بیاره وغورځي. د غراز د طالبان رئیس الوزرا له اوګدي مودي وروسته یو فرمان صادر کړي او په دې فرمان کې له هواد د حواله لارې تر 5000 ډالر او د ځمکې لارې د 1500 ډالر نه د زیاتو پیسو او سرو زرو د انتقال د ممانعت اعلان شوه دی او لا هم د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک له صرافانو سره د وضعیت د کنټرول لپاره بیړنۍ ناستو باندې بوخت. بل خو د طالبانو مالی وزارت سرچینی ازادي رادیو ته وایي 2 میاشتې رئیس د ادارو معاشونه هم نه دی اجرا شوی او شاید 3 میاشتې د معاشونو ورکړه نور هم وزندګي. خو د طالبانو بیان وایي چې د دلوي په میاشت کې به دا معاشونه اجرا کړي.
وضعیت رښتیا هم د تشویش وړ دی. دغه ټول ګامونه چې اخیستل کیږي دا ټول لنډ محال کې خو کولای شي چې زمونږ مشکل حل کړي. خدای چې په وګد محال کې باید افغاني صوبات څنګه وساتل شي، دغه لپاره باید د هیواد داخلي اقتصاد، داخلي صنعتونه رشد وکړي، تولیدات لوړ شي، تر څو موږ صادراتو لپاره کافي مقدار کې توکي ولرو. همداراز افغانستان کې راکړه ورکړه باید په ټینګار په دی وشي چې په افغانیو باندې وشي، تر څو د افغانیو لپاره تقاضا لوړه شي. په ټوله کې چې څومره هم د هیواد داخلي منابعونه عاید زیاتیږي، څومره هم چې د افغانستان د داخلي منابعونه داخلي اقتصاد پیاوړی کیږي، هغه سره واردات راکمیږي، ورسره صادرات لوړیږي، دا بل اخر د باعث کیږي چې افغانستان ته په مسلسل ډول ډالر هم ارزه شي، او که چې څومره هم منګه او تر کومه هم چې منګه په خارجي مرستو باندې تکیه کوو، زمنګ اقتصاد لکه د ډیرو نورو هیوادونو په شان به همیشه ګواښ او خطر سره مخ کی.
لدی ټول مسائل سره هم حال د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستيال عبد اللطیف نظری ویلی چې تازه د هیواد 28 ولایتونو کې 50 مرستندوی مؤسسو فعالیتونه بند کړي دي، خو علت نه دی ویلی چې آیا دا د طالبانو د مشر دغه پریکړې لامل بند شي چې څومره د مخ کې د بهرنیو مؤسسو د بندولو په اړه غنګوسی وک. تازه د امریکا د خارجه وزارت لخوا درول شوی نړیوال مرستندوی فند نه تغذیه کېدل. بلخوا کابل کې د مور ماشوم د خوندیتوب بیا رغونې او تعلیمي برخه کې یو شمېر فعال مؤسسو مسولانو ازادي رادیو ته تایید کړی چې شاوخوا 28 ولایتونو نه مرکز ته د خپل لوجستیکي او دفتری وسایلو د راټولولو چاره یې پیل کړې ده. خدا سرچینې ازادي رادیو ته وایي دی کې زیاتره یې هغه مؤسسات دي چې فند ورته د امریکا د خارجه وزارت لخوا برابرې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا د راپور لمخې سکال به افغانستان کې 22.9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی، دا شعر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي. دوی سره تلای چانسونه، د تلای چانسونه فائدہ وانه غستله. د امریکای اوسنی حکومت د ټرمپ کابینه د طالبانو شدید مخالفه ده. وزیر دفاع پیټ او وزیر خارجه مارک روبیو دا هغه شدید مخالفین نه دي چې دوی سوسو زری سرګندونه کړي وي چې دوی راشي په طالبانو باندې سخت بندیزونه ولګي. ته دوی راتک سره دوی د خپل خبري عملی کړي په طالبانو وسري سخت بندیزونه دوی ولګول. هغه پیسې چې طالبان ته ورکړل کېدلې هغه بندې کړلې، او هغه انجوګان چې په افغانستان کې کار کوله هغه دې هم خبرداري ورکړي چې تاسو افغانستان نه راوځي. دوی وایي چې تر څو پوري طالبان رښتیا و نه وایي، خپل خلق خپل ملت ته سانتیا برابر نه کی، د تعلیم زمينه او د بیان ازادي ونه کی، نو موږ په طالبانو سره هیڅ قسم خبري ونه کړو. فکر نه کوم چې طالبان باندې مشکل نه راوځي. د طالبانو مشکل د ټوله دنیا سره نور په زیاتوي دودي. خو فکر مې دارې چې آیا طالب دا سوچو کی چې په افغانستان باندې باندې غیسوي یا د افغانانو غم به ورسره وي کنه وي. خدای افغانانو او د افغانستان آینده راته ډیره کمزوري او ډیره مشکله ښکاری.
او په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په خپل زعیم او مشر مولا هبت الله اخندزاده هر ډول نیوکه جرم بولی، تیرونه په نموړي باندې عام محضرونه کې د نیوکو لامل د عباس تنگزی د ممنوع الخروج تر څنګ د مولوی عبدالقادر خانی ته مولوی عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو خبرونه ګرم. که څه هم د طالبانو خارجه وزارت دا خبر په کلکه رد کړی، خو د طالبانو موثق سرچینې ازادۍ رادیو ته هغه ګونګوسی تایید کړي چې ګواکې عباس تنگزی ته د طالبانو امیر دروستي نیوکو لامل سخت قهرېدل او د هغه د ممنوع الخروج تر څنګ د استخباراتو په لاس د نیول امر کړی و، مګر نوموړی د یو شمېر طالب وزیرانو لخوا دوبۍ ته په پټه ایستل شوی. خو دا سرچینه وایي هڅې روانې دي چې نوموړی ژر بیرته کابل ته راوستل شي.
اصل حقیقت دا دی چې د هلته بهر اوسي کې خپل کورنۍ سره او د دې تک یعنی غیر نارمل یو حرکت نه، بلکې د دولت ټول د درې کالو کې د مسله کې. بل دا دی چې کچیرته داسې واقع روخ ورکړي چې د ته دا خطر او اختر ورکړ شوی، نو د کتمن د پاکستان لاس به ځکه چې د تحصیل کرده د هندوستان دی او د هندوستان اړیکې نږدې شوي د افغانستان سره، او په هغه کې د ده بالکل تاثیرات شته دی. نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقویه کوي او ښه کوي، دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي، بدنامي یې او په یو رقم یې د افغانستان نه لرې کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي.
په دې اړه د عباس تنگزي زوی ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د خپل پلار د دوبۍ ته تګ ټولې اوازې رد کړي او زیاتي تر موسمي ناروغي وروسته به پلار بیرته عام محضر ته راښکاره شي، مګر په افغانستان کې د هغه د موجودیت کوم ثبوت یې ازادي راډیو سره شریک نه کړای شو. عباس تنگزي تېرونی ویلیو د طالبانو حکومت د شریعت له مخې نه، بلکې د خپلې خوښې په اساس 40 میلیون انجونې او ښځې د کار او تعلیم له حق محرومې کړي دي. له دې وروسته کابل کې د طالبانو د صف یو سرسختي ملګري مولوي عبدالحمید حماسي هم د طالبانو په اوسنۍ حکومتداري نیوکې کړي او د راپرزیدو اندېښنې ښودلې. خو بلخوا د مولوي عبدالقادر خانت او مولوي عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي. د غدواړو تیرونه د علماو په یو غونډه کې د طالبانو په حکومت کې په قوم پالنه واسطه بازی او سم پالنه باندې نیوکه وکړي،
چې په لسګونو کارونه د دوی سره وګه په وګه باندې مبارزه کړي او د دوی لپاره کار کړي او هغه په دې باندې پوهیږي چې کوم سیاست دوی روان کړي دا د دوی د زوال په معنا ده. د دوی دغه سیاست نه نړیوال او نه افغان ولس قملای شي. نو هغه چې کله پیشنهاد کوي یا انتقاد کوي، نو دغه نه پیشنهاد منل کیږي نه انتقاد منل کیږي. نو چې د خپل وړپوړي چارواکي انتقاد او پیشنهاد نه مني، افغان ولس به څنګه وشي کولای، یا یو ژورنالیست به څنګه وشي کولای، یا یو رسنۍ به په داخل څنګه وشي کولای شي بودی انتقاد وکړي. تاسو وګورئ پلسګونو علما کرام په کابل کې راغون شول او په هغه کې مولوی صاحب عبدالقادر قانت او مولوی صاحب شجاع چې په دوی نیوکې وکړي چې دغه تعصب تبعیض او دغه د استبداد نظام دا مخ ته نزي، دا د افغان ولسته او حتی علما کرامو ته د منلو د زغملو وړ نه ده، دا بیعدالتي ده، حتی الله او رسول ته د منلو نه ده. هغو په دې پوهېدل چې په دغه غونډه کې کومه خبره موږ کوو، مجرد چې دیج نوزو دا زموږ د نیولو او زندان ته د تللو سبب کېږي، خو هغه خلک چې وایي بتنګ آمد به جنګ آمد، نور د خلکو د صبر او د حوصلې او د تحمل هغه سلبریز شوی، دا خلک صبر نشي کولای. نو دا ټول په دې معنی ده چې د طالبانو د مشر چې یو پټ مخه یو نامعلومه انسان ده، د خپل رژیم کې خپل وهی او خپل رژیم خپل طالبان هم د نتیجې ترسې چې دوی رژیم د زوال خواته روان کړی ده.
په اسلام کې دا د وګړو حق دی چې د حکومت او چارواکو په عمل باندې احتساب ولري، د هغوی انتقاد وکړي، د هغوی نه نیوکه وکړي او هغوی نه پوښتنه وکړي. یعنی او دا په اسلام کې مسلم حق دی. د خلفای راشدین په وخت کې، د نورو چارواکو په وخت کې، هیڅوک د خپل د رایې د بیانولو نه منع کېدله، او هیڅوک تر همدا ویره نه و او تشویش نه و که زه خپل رایې او نظر بیان کوم زه به بندي کېږم، زه ورېږم، یا ما سره خشن چلند کېږي. نو دې لپاره دا پکار ده چې په ټولنه کې ازادیګانې دپاره احترام وشي او خلکو ته دا اجازه ورکړی شي، ورکول شي چې خپله نظر بیان کړي. هغه علما چې خپل نظر بیانوي د حکومت په هکله، حکومت باندې نیوکه کوي، دا د هغوی حق ده. حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري، ځکه چې که چېرته حق خلکونه خصوصا علما نه دا حق واخیستل شي، به ټولنه استبداد خواته ځي. او استبداد ډېر خطرناک، استبداد ډېرې خطرناکې پایلې لري چې هغه نه دی حکومت په خیر ده او نه ټولنه په خیر.
او تیرونی له 14000 افغان ځوانانو او 15000 افغان پیغلونو د پاکستان بورسیو ته د ازموینو لاخیستل کې دورسته. د طالبانو په حکومت حتی د دوی خپل فعالانو توند نیوکه کړې دي او د نجونو له علم سره دښمنی د خپل رژیم د راپرزیدلو لپاره لوی خطر بلل دي. پاکستان چې افغان ځوانانو او نجونو ته 4500 نوي تعلیمي بورسي اعلان کړې دي، د خارجه وزارت چارواکي یو شمیر رسنیو ته وایي طالبان له محرم سره په پاکستان کې د افغان نجونو تعلیم ته راضا او قانع شوي دي، او پاکستان هم ورسره دا منلې چې د اسلام آباد هرې بورسي ته د بریالي شوي افغان نجلۍ یو کورني محرم ته به ویزه ورکړي. هغه ټکه چې د طالبانو لوړ زده کړو وزارت په کلکه رد کړی او ویلي دي هیڅ نجلۍ ته پاکستان کې د لوړ زده کړو اجازه نه ده ورکړي، او دا ورپسې تبلیغات روان دي. خو دغه کار په طالب فعالانو بد لګېدلی او په ټولنیزو رسنیو کې د بحثونو، لیکنو او سپیسونو له لارې د خپل مشرانو پر ناسمو پالیسیو توندې نیوکې کړي دي.
زه دا یقین لرم چې دغه معامله لږ رښتونی سي لږ رښتونی په قسم د سبا به دا مکتبونه خلاصیږي. خو دلته معامله مونږ خپله خرابه کړې ده، یو څه مونږ خپله قسم د خرابه کړې ده. د الله حضور ته به ورځو، د اشخاصو عبادت مه کوئ، د الله تعالی عبادت وکوئ. دغه معاشونه، دغه چوکۍ چې اوس یو څوک زغرده خبر نه سي پکې کوی چې دا به م له لاسه وغورځي، دا پانی دي. پرون دلته یو ډېر غټ جمهوریت واقع و، دلته یو ډېر غټ جمهوریت حاکم و، چا ویلي چې دا نړیږي، لیکن د رب العالمین فیصله ورباندې راغله په یولسو ورځو کې، درهم برهم که له مخې چپ کړ.
دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي، د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې، په یو اسلامي هیواد کې، د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي؟ ولې خپل په هیواد کې دوی ته د زده کړې زمینه نه برابره کیږي؟ ولې خپل په هیواد کې دوی ته هغه عزت موقع نه برابره کیږي؟ آیا دا واقعیا د شرم او پیغور وړ خبره نه ده د اوسني حاکم نظام لپاره؟ تر کله، تر څه وخته پورې به دغسې د افغانستان انجونې خوار او زارې واوسي؟
دا د طالب د پاره، د دوی د ملایانو د پاره، ملا هیبت خان د پاره ننګ ده، پیغور ده، شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي، د بل چا غېږ ته لاړ سي او بل څوک یې وروزي، ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونونیسې او د خپل کور و کورنۍ او هیواد په خیر یې تربیه نه کې، که د دښمن غېږې ته یې ورکړي، هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته، ولس ته، هیواد ته درد سر جوړېدلی سي. نو دغه طالبانو چې کومې کړنې روان کړی دی، دا د افغانستان او د ولس په ضرر او په نقصان ده، او د دو حالت چې ګورو زوال خواته روان دي. انشاءالله چې انقریب دا خلک زوال ویني او داسې یو نظام زمونږ تاسو په دې هیواد کې راشي چې د ټولو افغانانو ورباندې خوښه وي او د ټولو افغانانو ورباندې اتفاق او اتحاد وي او مونږ تاسو په خپل ژوند یو پرمختللی افغانستان ووینو.
او کابل ته د ایران د خارجه وزیر عباس عراقچی سفر د کابل ریسټورانتونو کې چای او ماښامنۍ خوړلو او په سړکونو گشت نه، که څه هم طالبانو د خپل حکومت د امنیت لپاره پراخه تبلیغاتي استفاده وکړه، خو له دې یوه ورځ وروسته د ایران سفیر ویلي دا سفر طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا باید چې وانخیستل شي. له دغه سفر وروسته د طالبانو خارجه وزارت ویلي ګاونډیان سیمه او نړۍ دې نتیجې ته رسېدلې ده چې له طالبانو سره باید خپل تعامل زیات کړي او دوی له عباس عراقچی سره د سیاسي او اقتصادي مسایلو تر څنګ په سیمه ییز تعامل باندې خبرې کړي دي. خو کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی دغه بیان ته په ځواب ویلي کابل ته د عباس عراقچی سفر دا معنا نه لري چې ګواکې ایران طالبان په رسمیت پیژندلي یا یې پیژني. هغه طالبان ته ښکاره کړې ده چې مشروعیت او رسمیت پیژندنه یو جلا او ځانګړې حقوقي موضوع ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې پروسه مخته وړل کیږي. رضا بیکدلی ویلي تهران دا مهال افغانستان سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حقابې په رابطه ستونزه لري او حالې غواړي، او وروستی سفر هم دغه څه په اړه و چې د افغانستان او ایران د خلکو ګټه پکې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر موده وړاندې ګواښ کړی و چې له طالبانو نه په هر قیمت د هلمند په اوبو کې خپل حق اخلي.
افغانستان ایران ته نږدې شوی دی او ایران کوشش کوي ځان افغانستان ته نږدې کړي، ځکه دغه دواړه هیوادونه اوس په دنیا کې په ناکامترین هیوادونو کې حسابیږي. ایران هر څه تقریبا د لاسه ورکړل، سوریه یې د لاسه لاړله، فلسطین کې د لاسه لاړلو، حزب الله یې د لاسه لاړو، حوثی ملیشه یې د لاسه لاړلې، په دنیا کې تقریبا یوازې پاتې دی. افغانستان هم د دوی نه څه کم نه دی، د طالبانو په حکومت کې یا چارواکۍ کې افغانستان انتهایی کمزورې صورتحال کې دی. اوس دغه دواړه یو بل ته لاس ورکوي، خو د طالبان دپاره دا د دوی مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه ایران په داسې یو بیړۍ کې روان دی چې دوی د بیړۍ په ډوبېدو ده، او دوی هر شي ته لاس اچوي، نو طالبانو ته راتګ د دوی او طالبانو سره دوی کېناسته د افغانستان مشکلات لا زیاتوي، ځکه دنیا په ایران باندې اقتصادي پابندیانې لګولې دي. دنیا ورسره هیڅ قسم معامله نه کوي، چې هغه یورپین یونین دی او د امریکې ټول متحدین دي. پر ځای د دې چې طالبانو نورې دنیا ته لاس ورکړی وي، د نورې دنیا سره یې معامله خپله جوړه کړې وي، دوی هغه ملکونو ته مخ وراړی چې هغوی هیڅ نه لري، کنګال دي او تباه او برباد دي. د طالبانو دپاره به ښه دا وي چې دوی د دنیا سره خپلې معاملې سمې کړې وي، چې هغه دوی ونه کړلې، نو د دې تاوان افغانستان ته رسیږي.
اوس هم د تېرې اونۍ لنډ خبرونه پرې د ټولنیزو شبکو بحثونه. تیره اونۍ له طالبانو کشر خو په ځیرکتیا کې د سوریې مشر سپین بیرغي وسلوال ائتلاف احمد الشرع محمد الجولانی د دغه هیواد د انتقالي حکومت د مشر په توګه اعلان کړ. احمد الشرع به د نوي اساسي قانون تر جوړېدو پورې لنډمهاله د قانون جوړونې شورا جوړه کړي. همداراز به ټولې نظامي، انقلابي، سیاسي او ملکي ډلې منحل شي او په دولتي ادارو کې به مدغم شي. د دغه هیواد نویو چارواکو د سوریې د پخواني حکومت پوز منحل کړی او د ملي اصولو په بنسټ د نوي پوز د جوړولو پلان لري. دا پریکړه په دمشق کې د التحریر الشام د متحد وسلوالو ډلو د قمندانانو په حضور کې شوې ده او د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان شوه. د سوریې د نوي واک ته رسېدلي سخت دریځه وسلوالو ډیموکراټانو ائتلاف چې د افغانانو لخوا په رسنیو کې کلک څارل کېږي، سیاسي زغم، ځیرکتیا، ملي دریځونو، وسله سواکۍ ته درناوي او د ښځو حقونو ته درناوی په پراخه کچه ستایل کېږي، خو په عین حال کې افزوس هم ښودل کېږي چې افغانستان کې طالبان داسې له ځیرکتیا ډک ګامونه نه اخلي. او تېره اونۍ خوست کې د یوې کورنۍ د دیارلس ښځینه او ماشومانو د ډله ییزې وژنې پیښې په هیواد کې تون غبرګونونه او د غم څپه راپورته کړې وه. طالبانو ویلي پیښه علیشور ولسوالۍ کې د شخصي دښمنۍ پایله کې رامنځته شوې چې د یوې مور په نس کې نړۍ ته د دریو راروانو ماشومانو ژوند هم پکې قرباني شوی. که څه هم طالبانو د دغې دښمنۍ په څرنګوالي باندې ځان خپه چپ اچولی، خو ځایي سرچینې وایي قاتلان تښتېدلي او ځایي خلک وو چې اوس یې طالبانو سره دندې لرلې، مګر دا هغه ادعا ده چې طالبانو نه ده تایید کړې. خلکو په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې له امله پراخه کرکه څرګنده کړې او ژر تر ژره یې د قاتلانو د نیولو غوښتنه بدرګه کړه، خو طالبانو لومړنیو اقداماتو کې د پیښې په تړاو دوه کسان نیولي، هغه هم مشکوک ښودل شوي. او ننګرهار کې د ډاکترانو او پوهنې ریاست تر منځ د یوې هوکړې له مخې ښوونکي او متقاعدین د ډاکترانو د فیس له ورکړې معاف شوي دي. د ننګرهار د ډاکترانو د ټولنې یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دا پریکړه درې ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره تر هوکړې وروسته متقاعدینو او ښوونکو ته د درناوي او مرستې په موخه عملي شوې ده او له دې وروسته به د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین اړ نه وي چې ډاکترانو ته د معاینې فیسونه ورکړي. خو ټینګار شوی چې ښوونکي متقاعدین دي په دغه ولایت کې د ډاکترانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځان سره ولري. ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکترانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکترانو ټولنې کړې ده او د وړیا معاینې تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو معاشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي او متقاعدینو هم د تیرو څه باندې درې نیمو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت لخوا خپل حقونه نه دي ترلاسه کړي. او بل خوا تېره اونۍ د افغان کرکټ لپاره غوره خبر دا و چې د کرکټ نړیوالې شورا عظمت الله عمرزی د کال غوره لوبغاړی اعلان کړ او د شل ورځو یو ورځنیو غوره لوب ډلو په منځ کې د څلورو افغانانو لوبغاړو نومونه هم شامل کړل. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې ښي لاس باندې بالینګ کاوه او په غوره توپوهنې سره د افغانستان د لوبډلې په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړی. عمرزی په 2023 کال کې په 14 یو ورځنیو لوبو کې 411 منډې جوړې کړې او 11 وکټې هم اخیستې. د عمرزی د بیټینګ اوریج یا اوسط څه باندې 250 او د وکټو هغه بیا څه باندې 40 یاد شوی دی. په دې معنی چې په هره لوبه کې په اوسط ډول یوازې 40 منډې ورکړې دي. د کرکټ نړیوالې شورا یاد کړی چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنگلاديش او زمبابوي سره لوبه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. که څه هم د راشد خان په څیر د افغانستان ګڼ نور لوبغاړي هم په نړیواله کچه له پیژندل شویو لوبغاړو دي، خو د لومړی وار ده چې یو افغان لوبغاړی د کال غوره کرکټر یادېږي.
ډېر زیات خوشحاله یم چې د 500 ورځې د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډېر زیات د افتخار او د خوشحالۍ احساس ماته راکوي. دا هغه څه و چې تر شا یې ډېر زیات محنت او خواري مونږ کړې وه. همداسې منیجمنت سټاف د خوانه، کوچنګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې مونږ سره محنت خواري شوې او په مونږ هغه اعتماد چې کوو مونږ ته ډېره زیاته انرژي راکوله. نو همیشه مونږ به کوشش هم دا کوو چې د دې اعتماد مونږ خراب نه کړو او خپل پوره کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې یو کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي. نو خاص کر زه ډېره مننه کوم د خپل فامیل نه چې زه همیشه تشویق کړی ما، همیشه یې ماته دعاګانې کړې دي او بیا خاص کر د افغانستان خلکو نه چې ټولو لوبډله یې همیشه په دعاګانو کې یاد ساتلې او همیشه یې ملاتړ کړی دی.
Gone pass out it is now it's nicked بلخوا د آی سی سی د کال غوره کرکټرانو د یو ورځنۍ لوبډله کې درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علی محمد غزنفر اخیستل شوي. خو د شل ورځو غوره لوبغاړو لوبډله کې بیا یوازې راشد خان راوستل شوی دی. په داسې حال کې چې د کال غوره ټیسټ لوبډله کې د افغانستان کوم لوبغاړی سږ کال هم نه و. او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبر بیا دا چې تیر ونی د امریکایي چټ جی پی ټی په مقابل کې د چینایي ډیپ سیک مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبالې ټکنالوژي معرفي کولو په نړۍ کې د تخنیکی او اے آی کوډینګ له لارې د جګړې سیاست او سیالۍ نوې باب پرانیسته. چټ جی پی ټی چې په وو کالو کې د امریکایي انویډیا چپونو په کارولو جوړ شوی او سدا کېږي چې د انویډیا اے آی چپونو بازار د چینایي ډیپ سیک لخوا چې په دوو کالونو کې جوړ شوی له خطر سره مخ دی. اندیښنې دي که چین واقعا د اوپن اے آی په کچه د مصنوعي ځیرکتیا ماډلونه تولید کړي، دا به په نړیواله کچه د اے آی ټکنالوژۍ یا مصنوعي ځیرکتیا ایکوسیستم ته ستر بدلون ورکړي او شرکتونه به د ارزانه حل لارو لپاره چینایي ماډلونو ته مخه کړي. او بله خوا د تیرې اونۍ جالبه خبره دا وه چې د پاکستان ټول حکومت دغه هیواد ته په خپل فریبکار مین پسې ورغلي امریکایي میرمنې سره په جنجال اوښتی دی. د آنیا انډریو په نوم امریکایي تور پوستې مېرمن وایي د کراچۍ یو ځوان ورسره د مینې تار غځولی او آنلاین نکاح یې ورسره کړی و، خو اوس چې دا ورپسې پاکستان ته راغلی نو عاشق ترې له کورنۍ سره یو ځای پټ شوی دی. نوموړی چې دا مهال له یوې میاشتې راهیسې په کراچۍ کې دیره ده، هره ورځ د خپل مین پاکستاني د کور مخې ته کښېني چې ځایي پولیس یې مجبور کړي تر څو د امریکا له ویرې د هغې امنیت وساتي. د پاکستان د سند ایالت والی بیا دغې مېرمنې ته بیرته امریکا ته د ستنولو هوایي ټکټ هم اخیستی او هغه یې څو واره الوتکه کې کینولی چې ولاړه شي، خو دا مېرمن بیرته له الوتکې کوزیږي او د خپل مین د کور مخې ته ځان رسوي. دا مېرمن له پاکستاني حکومت غواړي چې خپل فریبکار او ترې پټ شوی مین ورته یو وار مخامخ کړي او هره اونۍ باید چې یا د پاکستان حکومت یا هم تښتېدلی مین ورته $15,000 مصرف ورکړي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ له سعید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره اومه ورځ مه هېروئ.
وما ورځ دا ونی مهم پیښو ته کتل.
لیلا خمار سرغو وپ ما کڑے اثر دے لیلا خمار سرغو وپ ما کڑے اثر دے رنگر نارغم و زخم می دا در سر دے لیلا خمار سرغو وپ ما کڑے اثر دے لیلا دخنی خبری وپ ما لگی شکری لیلا دخنی خبری وپ ما لگی شکری کو حسن دما مورا و خبر پی لرو بر دے لیلا خمار سرگو وپ ما کڑے اثر دے گرجی گم پو کسو کی و پشاڑو پ میرو کی گرجی گم پو کسو کی و پشاڑو پ میرو کی کشکول میں دے پغاڑا و خرکوائی قلندر دے رنگر نار و دخل دا اثر دے دے نا پمارو و پمارو دے اثر دے دے نا پمارو د عشق مدرسه کی داخل شم تلوسه کی د عشق مدرسه کی داخل شم تلوسه کی هر څه شورا نه پاتې اختیار مې د دلبر دې رنګور مې نور بیگم و زخم مې د در سر دې امان زی وای مشیرا شاعر بکر مزیرا امان دی وای مشیرا شاعر بکر مزیرا شاگرد نے بریا لے دے وزما پجا نظر دے لیلا کمار کو کمار کرے نظر دے لیلا